라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. روسیا څه غواړي؟
روسیا تلاش کوي چې د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه را واړوي.
د خبریالانو ملاتړې بنسټونه وایي ژورنالیستانو سره د زور زیاتی پیښې نه څېړل کیږي، خو طالبان بیا د دې کار ټټر وهي.
اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده.
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم فعالیت ته بیرته زمینه برابروي، او پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د اقتصادي ستونزو په غبرګون کې د مظاهرو اعلان کړی.
اگلے دو هفتو کې لري مظاهرون کا اعلان
دراتون کو دو اونیو لپاره په ټولې واد کې د مظاهرو اعلان کوو. لنو لسم تاریخ ورسته سم د ټولې واد کې له ګوندی دفترونو مظاهری پیلېږي.
نن سه شنبه د تلی میزان وویشتمه او د اکتوبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابو ظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي، او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نه ستړې کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویسټ به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پایته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپله دنده پرېښې. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګرۍ ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی دي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد، او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمرینی لوبه سبا د ویستنډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویستنډیز دواړو خپلې لومړنۍ تمرینی لوبې وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د 120 منډو په توپیر وبایلله. ویستنډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د 2 وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز ریس جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15 وي. دویمه یوای د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده، او نور درې ګروپي لوبې هم لري. اروپایي ټولنه په پام کې لري چې پنج شنبه په بروکسل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. مخکې ایران ویلي و چې د پنج شنبه لپاره خبرې پلان شوي، خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړی چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنج شنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای، خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې له دې تړون ووت او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي. او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پېښیږي چې د ګډونوالو شمېر له څلوېښتو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تېرو 24 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشاله او خوښه ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دغه خبری خبرونه د سر راپورته. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مسکو فارمټ یا چوکاټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري، خو د دې اونۍ غونډې ته یې نه ورځي. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو لوړپوړی پلاوی په دې ناسته کې ګډون کوي. مسکو فارمټ یا چوکاټ کې له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسلو اړوند د روسیې، چین، پاکستان او امریکا استازي بحث کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس خبریالانو ته وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه:
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان دی ماسکو ټاکس.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په پخوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څه غواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولې ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیه دا زمینه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت موسکو فورمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یوه مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هېوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یوه مرکه کې له ازادي راډیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. تمه ده چې دغه غونډه نن او سبا ترسره شي. صفي الله ستانکزي له فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسې پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په هکله د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونې مخ یې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسنی حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلوالی دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي و چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به یې دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمات کې په اسلامي امارات ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پا پام او توجه را واړوي، ولی دل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره داده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیه ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
شنون کوي او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره یې د مسکاو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکاو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دې خبری مجله کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځئ دې ته پام وکړو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. مجیب حبیبزی ته به غواږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
دیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري آژانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپله پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورځپاڼه زیاتوي چې پوره دوې میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو له هغه رئیس د سمنګان او کندوز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. طالبانو ادعا کړې چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورځپاڼه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د یک شنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپله ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تره خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاجمیر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوی دی. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې تیر سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لس تنه یې د لویې پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په تیرو دوه لسیزو کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یوه ځواکمن مټ رول لوباوه. خپرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی به لا هم د پاکستان استخباراتو ته وفاداره پاتې شي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو قضیو په نه څیړل کېدو اندېښنه ښیي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې له ډیرو هڅو سره سره له یو څو محدودو قضیو پرته د طالبانو لخوا خبریالانو سره شوی تاوتریخوالي ته ځواب نه دی ورکول شوی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلان وایي چې په وروستۍ پیښه کې تیر یک شنبه د عینی تلویزیون خبریال د کابل په لسمه حوزه کې طالبانو ته د اړوندو کسانو لخوا وهل شوی چې تر اوسه چا پوښتنه نه ده کړې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه ښیي چې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه څیړل کیږي. په دې کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو مسؤل جمیل وقار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي، خو تر اوسه نه دي چیرل شوی. دای وای د دوشنبه پورز د آینی ټلویزیون خبریال د کابل په لسمه حوزه کې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. تر دې وړاندې د یکشنبې ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل د یادې کمیټې له هڅو سره سره له یو څو قضیو پرته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو د طالبانو لخوا ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمیر هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره شوی بایي د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې د کار ساحه محدوده شوې. ناصر بوستان چې یوه میاشت دمخه په کابل کې د یوه لاریون پر مهال د طالبانو له لورې وهل شوی وایي
یوه میاشت دمخه د دویمې حوزې مخ ته ښځو لاریون کړی و او موږ د راپور چمتو کولو لپاره ورغلي وو. طالبان راغله او ټول یې بشړل. ما خپل سټنډ اپ ثبتاوه او ژوندی راپور مې ورکاوه. دوی زه د ټوپک په میله ووهلم او دویمې حوزې ته یې بوتلم. درې څلور ساعت حوزه کې وم او هلته یې بیا ووهلم او له ما یې دا ژمنه واخیسته چې له دې وروسته با دا راز راپورونه نه جوړوم. بیا یې راپرېښودم.
ناصر له طالبانو غواړي چې دا ډول قضیې وڅېړي او د خبریالانو لپاره د کاري اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان هم د ښځو له لاریون څخه د راپور چمتو کولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شول او له سختې شکنجې وروسته بیرته خوشې شول. خو طالبان دې اندېښنو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سعید خوستی ډاډ ورکوي چې دا ډول قضیې به وڅېړل شي.
نن یو راپور ورسېدو د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د ځینو ملګرو له لورې چې لسمه حوزه کې کوم خبریال وهل شوی ده. زموږ څېړنې کوو که چېرته داسې کومه پېښه شوې وي نو کومو کسانو چې دا کار کړی دی هغوی به د قانون منګول ته وسپارل شي. اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده، د هغوی سره به کوم برخورد
بد چلن نکی. ښاغلی خوستی وایي هر هغه خبریال چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي له کومې پیښې سره مخ کیږي د حوزو امنیتي مسؤلینو ته دې خبر ورکړي څو د ستونزو حل ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بایې د بې مخینۍ لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو او ننګونو په سبب سر له ننه لاریون پیلوي. د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په ریکارډي اندازه ښکته تللی او د دغه هیواد وارد مخه اقتصاد ډېر لړزولی دی. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هیواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیسیون د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یوه غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں.
دراتونکو دوه اونیو لپاره به په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان کوو. له نولسم تاریخ وروسته سمدستي په ټول هیواد کې له ګوندي دفترونو مظاهرې پیلېږي. په هیواد کې د بیو د لوړېدو یا ګرانۍ، بېروزګارۍ او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایات دی رہے.
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیه د اونۍ په سر کې په بې ساري کچه لوړه شوه. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارد ډالری بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستی څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بېلابېلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته. حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی چې وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې د دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بېسارې کچه ولویږي. دمګړی یو ډالر په شاوخوا 130 روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې وه چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې به ورکول کېده. دا هیواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته په دې وځنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینی همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې ده. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن دا اعلان وکړ. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د ویست انډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللې دي. اروپای ټولنه په پام کې نه لري چې پنځشنبه په بروکسل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. مخکې ایران ویلي و چې د پنځشنبه لپاره خبرې پلان شوې دي. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. او وروستی راپور راخلو. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي، خو ښاغلی مجاهد وایي چې دا فعالیتونه به د شریعت په چوکاټ کې وي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فیلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده.
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانی وکمنی څخه درلوده، زه دې تاړه کړم چې له هیواد ووځم،
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي،
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي، مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خود تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
اوریدونکو د دغه راپور بشپړه بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. له دې سره د دغه سهارنۍ خبرې مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. اوس په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بله خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.